سلامونه، ستړي مشي. افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال هرکلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. په غزنی کې طالب چارواکی وایي نن یې دوه تنه د علي لالا سیمې په یوه فوټبال لوبغالي کې په محضر کې اعدام کړل. د طالبانو سترې محکمې نن د فبروري 2 په یوې اعلامیې کې ویلي دا دغو کسانو د قصاص پریکړه د دوی د مشر ملا حیبت الله خونزاده د فرمان او د دریو محکمو له حکم وروسته شوې ده. د غزنی د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د چهارشنبې په ورځ په یوې اعلامیې کې له خلکو غوښتي وه د اعدام ځای ته د برېښنایي وسایلو له ورولو ډډه وکړي. د دې وړاندې طالبانو د 2023 کال په جون میاشت کې په لغمان کې اوتن د 5 کسانو د قتل په تور په محضر کې اعدام کړی و. وخت له ستنېدو وروسته د طالبانو تر مشرۍ لاندې لومړی ته چا اعدام د 2023 کال په ډسمبر په فرا کې د لسګونو نندارچیانو او د لوړ پوړو طالب چارواکو په وړاندې ترسره شو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباسستانیزي زل بیا ویلي زده کړه پر ښځې او نر فرض ده او افغانستان هغه مهال پرمختګ کولی شي چې نر او ښځې زده کړې وکړي. هغه لستانیزي د څرګندونې نن په کابل کې د نجونې یوې دیني مدرسې په فراغت غونډه کې کړې دي. هغه د خبرو په یوې برخه کې وویل
هیڅ ملک بیل علم ترقی نسی کولی. یوازنې لار دروازه چې د ترقی لپاره ده کغه اخروی ده کو دنیاوی ده کا اخرت ده کو دنیا ده هغه علم دې علم دروازه باید خلاص پر ټول باندې فرض ام په خځو ام په نر باندې فرض.
خغلستان ایگزیل دی وړاندې هم ویلی وو هیڅوک داسې کوم دلیل نه لري چې وایي د خځو تعلیم فرض نه ده. هغه زیاته کړه و جوړ تر جوړ دی د زده کړو زمينه برابر شي او د ټولو پرمختګ د خوندیو دروازې پرانیستل شي. خو یو شمیر نور طالب چارواکو بیا ویلی چې دنیاي زده کړه مباده وخت د طالبانو لسنې دورو سلش بګم ټول به پورته د ټولو جون پرمختګ د خوندیو دروازې تر شي وو. د 2022 کال په دسمبر کې جونې له پانتونی زده کړو هم راوګرځول شوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د طالبانو له هغې پریکړې هرکلی کړی چې د 12 ټولګیو فارغو نجونو ته یې په طبي انسټیټیوټونو کې د نوملیکنې اجازه ورکړې ده. یو نامه نن په خپلې شبکې پخوانی ټویټر د طالبانو د اقدام په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د اندېښنو د له منځه وړلو لپاره یو ګام بللی دی ویلي دي. افغان ښځې او نجونې ثانوي او لوړ زده کړو ته اړتیا لري. طالبانو وړم ورځ د نوملي ځل لپاره د افغانستان په شمال او جنوب کې د 12 ولایتونو په طبي انسټیټیوټونو کې نجونو ته د نوملیکنې اجازه ورکړه. له دې وړاندې د اندېښنې زیاتې وې چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو، نرسانو او قابلګانو لکه مختصره مخامخ دی. امریکا ته تهران او مسکو ترمنځ پوځي همکاري څخه پاندېخني سربېره له ایران څخه روسي ته د 2 بالستیک توغندیو د لیک راپور ورکړی دی. د روټرز خبري ایجنس د چهارشنبه په ورځ راپور ورکړی چې ایران د روان کال د جنوري رئیسې په څلورو بستو کې په سلهاو توغندي روسي ته انتقال کړی دی. یو ایرانی چارواکی چې د نوم له خوده لوټړه کوي روټرز ته ویلي په غلطلونکو نیو کې به څو نورې بستې هم روسي ته وسپارل شي. که څه هم تر اوسه اوکراین یو لیدیزو چارواکو د روټرز راپور په ښکاره تایید کړی نه دی خو امریکا به دې خبرداری ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو اندازه د ریډیو سره خبرې کوي که څه هم دوی کولای شي په دې اړه مستقیما خپل نظر څرګند کړي خو د هغه خبره د ایران او روسي پوزي همکاري هغه څه دي چې باید ټول نړۍ ورته اندېښمن شي. او د افغانستان د والیبال غوره لیگ د دریم پړاو سیالي او نیمه پایلو بنن پنځمبه تر سره شوی او د پایلو به لوبټلې معلوم شوې دي. د والیبال فدراسیون د خبره پر اساس په نوبړنی نیمه پایلو به کې ام البلاد د هندوکش او په دویمه نیمه پایلو به کې بوست د سپین غره لوبټلې ته ماته ورکړي. پایلو به د جمعې پورز د کابل پورخت تر مسپخین وروسته 2 بجې د ام البلاد او بوست لوبټلې ترمنځ تر سره شي. د والیبال لیگ په دریم پړاو سیالي او کې سکال اتو لوبډلو په ګروپونو کې سیالي وکړي. د ویډیو شو د یال لیګ د نمبرنې او دوو پړاوونو اته لبلی د امبل بلاد لوب دلی ګټلې و. تاسو خبرونه اوریدل وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. لکه څنګه چې په خبرونو کې واری د لپاره غزنی کې نن دوه تنه په محضر کې اعدام شوې دي. چې عام خلک او اني شاهدان په دې اړه څه وایي؟
مشکله ده د فوټبال میدان ته ورلو خلک سره راټول وس خلک ډیر سو اتعداد وکسان راوستو. یو کس یې اتمر مېوس او یو بل نفر یې شپږ مر مېوس.
اشدا کسان د چاله لوري وشتل شوې دي. وړاندې په راپور کې د مکمل جزئیات لرو. همدارنګه سپین بولدک چمن لاره ته هم ورزو چې د دغه پرلت میاشتې پوره شوې.
حکومت دا ثابته کړې ده چې دا تمام اولس هغه د دې واحدې غوښتنې غوښتونکي دي، او پر دې غوښتنې د حل د پاره چې دي یو سل وجېش ورځي پرلت پر داده باندې ناستې.
چې د دې خلکو اونده غوښتنې څه دي، دوی د پاکستان له حکومته څه غواړي، وړاندې په دې اړه درته جزئیات لرو. همدارنګه کونړ ته هم ورځو چې هلته د پاکستان راستل شوو کډوالو سره مرستې شوې دي. په دې به هم تم شو چې تاسو ته په پیغامونو کې څه ستونزې رالیږلې دي، د نړۍ مسایل به هم درسو لرو. نور مطالعه به مشتمتیا غواړم.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
یم ستړی مشه. په غزنی کې نن دوه تنه په محضر کې دم شو. د طالبان د حکومت د سری محکمې له لوري په خبر شوې بیان کې راغلي دي چې دغه دوه کسان د دریو محکمو له لوري په قصاص محکوم شوي وو، چې د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله اخندزاده په حکم پرې حکم عملي شو. په بیان کې چې نن د طالبانو حکومت د سری محکمې په اکسپان خبر شوې راغلي چې دوه قصاص شوي کسان د دوه کسانو په وژلو تورن و. تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
د طالبانو د حکومت له لوري په عام محضر کې د دوه کسانو اعدام. د طالبانو د سترې محکمې لوري د خبر شوی بیان لمخې پر دغه کسانو د قصاص د حکم نن پنځ شنبه د غزنی د مرکز د علي لالا کلی د فوټبال په لوبغالي کې د طالبانو د حکومت یو شمیر چارواکو او ګڼ شمیر عام خلکو په حضور کې پلی شوې ده. په بیان کې چنند طالبانو د حکومت د سترې محکمې په اکسپان خبر شوی راغلی چې قصاص شوی کسان اسد جمال الدین او ګل خان نومیدل چې یوې اته کال وړاندې او بلې دوه کال مخکې په جاریحه الو یعنی چاقوګانو دوه کسان قتل کړي وو. د سترې محکمې د بیان پر بنسټ دواړه کسانو ته درې ګونو محکمو د قصاص سزا ورولې و چې ورسره د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله لوري تایید شو. خو ازادي راډیو په خپلواک ډول دانشي تاییدولې چې په اعدام د تورنو کسانو د محکمې بهیر څومره رونو او آیا دواړو کسانو ته د ځان د سپیناوي لپاره امکانات برابر شوي او کنه. تیر ورځ د غزنی چارواکو لسیمیزو خلکو غوښتي وو چې د اعدام ځای ته ورشي، خو لزانونو سره دی هیڅ ډول برېښنایي وسیله نه وړي. د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولینو په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې دواړه کسان د مقتولینو د کورنۍ او د غړو لوري په ډزو وشتل شول. یو عین شاهد هم چې نغواړي پر راپور کې نوم خپور شي ازادي رادیو ته وویل چې دواړه کسان د دوی د سترګو په وړاندې په ډزو وشتل شول.
مشکله ده د فوټبال میدان ته ورلو خلک سره راټول سوس خلک ډیر سو اتیداد دوه کسان راوستو، یو کس اتمر مېوست او یو بل نفر شپږ مېوست.
دا پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ لپاره وروسته په عام محضر کې د اعدام دریم او څلورم موردو چې تر سره شو. لدی وړاندې طالبانو د 2023 کال په جون میاشت کې په لغمان کې یو تن د 15 کسانو د قتل په تور په عام محضر کې اعدام کړی وو. دغه شان د 2022 په دسمبر میاشت کې بیا په فرا کې یو کس د قتل په تور د سلګونه نندارچانو د سترګو په وړاندې اعدام شوی و چې هغه مهالي په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه راپارولي وو. که څوم د طالبانو حکومت وایي چې په دې سره یې شرعي حکم تدبیق کړي، خو د بشري حقوقو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو لوري په عام محضر کې د خلکو په وړاندې قصاص او په درو وهل له بشري حقوقو سرغړونه بلل شوې ده.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په هم افغانستان کې پاتې کېږو. که څه هم په چمن کې د زرګونو خلکو د پرلت یو سل و دېرشمه ورځ ده، خو د پاکستان حکومت روسه هم د اعتراض کوونکو غوښتنې نه دي منلې. یو شمېر اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته وویل تر هغو به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي چې غوښتنې ونه منل شي. په چمن کې د پرلت چې زرګونه برخوال لري، د پاکستان له حکومت غواړي چې افغانستان ته د تګ لپاره د پاسپورټ او ویزې درلودلو شرط دې لغوه کړي. تفصیل به دې سپوږمۍ نه اورو.
د پاکستان په چمن سیمه کې پزرګونو پرلت کوونکی وایي تر هغه به خپل پرلت ته دوام ورکړي چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک للارې د آزاد تګ راتک په تړاو د دوی غوښتنه نه وي منلې. نن د دې پرلت یو سلو و ډیر شمه ورځ ده. یو پرلت کوونکی عبدالمنان ازادي رادیو ته وویل
او موږ حکومت ته دا ثابته کړې ده چې دا تمام اولس هغه د دې واحدې غوښتنې غوښتونکي دي، او پر دې غوښتنې د حل د پاره چې دي یو سل وجېش ورځي پرلت پر داده باندې ناستې. دا نه حل شوی در هغه پر بزمور احتجاجونه ده دغه شی په دوامدار شکل باندې روان وي.
د پرلت بلغړی او د بلوچستان نېشنل ګوند یو چارواکي ساجد ترین هم وویل
بلوچستان کې چې کوم زموږ د بارډر علاقه ده د بارډر خلک دي چې دلته نن د روزګار بل یو ذریعہ نسته، نو دا غو ټول کار چې دی هغه د تجارت او د بارډر تجارت دی. چمن د ولس یوازنی غوښتنه دا ده بای چې دا پرې پابندې نه دي، دا کې شرایط چې دی د پاسپورت غا د ویزې غا دا ممکن نه ده.
هغه ادعا کوي چې اعتراض کوونکي پرون د پولیسو لخوا محاصره او انیول شوی. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې د پاکستان حکومت له دغه هیواده د سلګونو زرو افغان کډوالو د ایستلو امر ورکړ. د پاکستان حکومت هم له پاسپورت او ویزې پرته د چمن او سپین بولدک پر لاره د دواړو هیوادونو د اتباعو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه. د پاکستان حکومت دغه پریکړې د پاکستان د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې پراخ اعتراضونه راوپارول. په چمن کې اوسنۍ پرلت د 2023 کال د اکتوبر له 12 نیټې راهیسې روان دی او زرګونه برخوال لري. د پاکستان له حکومت غواړي چې افغانستان ته د تګ لپاره د پاسپورت او ویزې درلودلو شرط لغوه کړي. لاریون کوونکو د خپل لاریون په ترڅ کې د چمن سپین بولدک دروازه هم د هر ډول تګ راتګ او ترانزیت پر مخ تړلې ده. خو د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې د قاچاق د مخنیوي او د چمن سپین بولدک د لارې د امنیت د تامین په موخه یې د ویزې او پاسپورت درلودل شرط کړی دی. د دې پرلت د دوام له امله تر اوسه څرګنده نه ده چې د پاکستان حکومت به د اعتراض کوونکو غوښتنې ته مثبت جواب ورکړي که نه.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکي د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د بشري حقوقو سازمان فریډم ناو د افغاني معترضي خزي منجي صدقي د جر تر جره او پرته له کوم قید او شرط د خوندي خوشکيده غوښتنه کړې ده. یا سازمان په خپل ایکسپانه لیکلي نو موري د تاریخ له چل او نوړه چلن لګ وخت سره مخ ده. دا په داسې حال کې ده چې اوس مېر معترضي خزي هم د منجي صدقي د نیولو د دوام لامل اندي خپل دی وايي کورنيتي د لیدو اجازه نه ورکول کیږي. تفصيل سنه کا کړنه ورو
د افغانستان د معترضو میرمنو د خود جوش خوځښت غړي منیجه صدیقی د خوشی کولو د غوښتنو په دوام د بشري حقوقو سازمان فریډم ناو یو ځل بیا د غوښتنه کړې ده. یا سازمان د فبروري په 18 نه وخته په خپل ایکسپرنه د میرمن صدیقی د ژر تر ژره بې قید او شرط او خوندي خوشی کېدو غوښتنه کړې. فریډم ناو لیکلي یو معترضه میرمن منیجه صدیقی څلور میاشتې وړاندې د طالبانو لخوا په کابل کې د هغې له کوره د دې سازمان په ټکو تښتول شوې. یا سازمان دغه شان نیکلي چې نوموړي د تاوتریخوالي او نوړه چلند له ګواښ سره مخ ده. فریډم ناو د تیر زیږدیز کال د دسمبر په 13 هم په خپل ایکسپرنه د منیجي صدیقي د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د خو جوش خوځښت غړي منیجي صدیقي د 2023 کال د اکتوبر په 9 د طالبانو لخوا ونیول شوه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر معترضه میرمنې د منیجه صدیقي د نیولو د دوام په اړه اندېښنه لري او وایي کورنۍ ته ورسره د لیدو اجازه نه ورکول کیږي. یو معترضه میرمن او د ښځو د حقونو فعاله پریسا مبارز وایي
جای نگرانی هست.
دا د اندېښنې ځای دی چې یو معترضه میرمن له څلورو میاشتو څخه زیات موده کیږي چې د طالبانو په بند کې ده. د برخلیک په اړه یې هیڅ معلومات نشته او کورنۍ ته یې د لیدو اجازه نه ورکول کیږي. میرمن صدیقي مجرمه نه ده. د هغې جرم یوازې دا دی چې عدالت، برابري او ازادي غوښته.
د افغانستان د معترضو میرمنو د خود جوش خوځښت غړي لیلا بسیمای د طالبانو لخوا د معترضو میرمنو نیول او د میرمن صدیقي په بند کې ساتل د نور معترضو میرمنو ترمنځ د مبارزې روحیه له منځه وړي.
البته ای گرفتاری
دا نیونې او د طالبانو سیاستونه د افغان میرمنو پر روان ډیر منفي اغیز لري. لبد مرغه د دنیا او د افغانستان د خلکو چوپه خوله پاتې کیدل او د بیلابیلو بنسټونو نه خبرګون له معترضو خزو څخه په ځانګړي ډول په واټونو کې د دوی د مبارزې انګیزه اخیستې.
که څه هم په لومړیو کې د طالبانو حکومت د میرمن صدیقي نیول نه تایید او نه هم رد کړی وو، خو د سلواغې په 18 د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد تورونیوس خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې د میرمن صدیقي او د زده کړو د برخې د دوو نارینه فعالانو له قید او شرط پرته خوشي کېدو په تړاو د بخښنې نړیوال سازمان د غوښتنو په غبرګون کې دا وکړه چې د اسنادو او شواهدو پر بنسټ دوی د غیر شرعي او قانوني کړنو په تور نیول شوي دي. خو یو شمېر معترضو میرمنو هغه مهال ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ادعا رد کړې او وی ویل چې منیجي صدیقي هیڅ ډول غیر قانوني عمل نه دی ترسره کړی او یوازې د خپلو بنسټیزو حقونو لپاره د مبارزې په تور نیول شوی. تر دې مخکې هم د بخنې نړیوال سازمان په ګډون یو شمېر نړیوالو بنسټونو د میرمن صدیقي د خوشي کېدو غوښتنه کړې، خو ظاهرا د طالبان حکومت تر اوسه د دوی غوښتنې نه دي منلې.
د انجنیر په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شیزي وي.
لیاور خاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د طالبانو یو شمیر مخالف سیاسي جریانونه او د خزوې اعتراضي خوځښتونه وایي چې د افغانستان د کرکېچ په حال کې د طالبانو پر رول یو ارخیز ټینګار بخښندونه رامنځته کړي. د افغانو سیاسي جریانونو په دوه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د غونډې په خبرګون کې په خپل دویمه ګډه اعلامیه کې د موضوع راپورته کړی ده. دغه جریانونو یو شمیر مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوه غونډه ناکامه بللې ویلې دي چې په دې غونډه کې د ټولو ښکېلو خواوو ګډون ته پاملرنه باید شوی. تفصیل علاوه د سپوک مې اورو.
د افغانستان په اړه د دوه وروستۍ ناستې ته په خبرګون کې د طالبانو یو شمېر مخالف سیاسي جریانونه او د ښځو د حقونو سازمانونه وایي چې د افغانستان د کړکېچ په حل کې د طالبانو پر رول یو اړخیز ټینګار به خنډونه رامنځته کړي. د ملي مقاومت په نوم شورا، وحدت اسلامي ګوند، د ازادۍ جبهې او د افغان ښځو د یو شمېر اعتراضي خوځښتونو په ګډون دغه سیاسي جریانونو د پنځمې په ورځ پر خپل دویمه ګډه اعلامیه کې وویل چې د دوه په غونډه کې داسې کومه نتیجه نه ده ترلاسه شوې چې لمخې د تیرې نیمې پیړۍ ناورین د حل لارو ریښو ته رسیدنه پکې وي. د دغو سیاسي جریانونو په اعلامیه کې چې د دوه غونډې ته نه دي بلل شوي، ویل شوي چې د افغانستان اساسي مسله د خپلواکۍ د حق او د افغانستان د خلکو د بشري حقونو بیرته راګرځول دي چې له افغانستان څخه غصب شوي دي. د دوی په وینا دا ډله تروریستي ده او تر څو چې د مسلې ته پام نه وي شوی، د وضعیت د بیرته ټینګولو لپاره هر ډول هڅې د افغانانو لزیان او نړیوالې ټولنې ته د زیاتو لګښتونو پرته بله ګټه نه لري. په اعلامیه کې وړاندې راغلي چې د ناورین حال ټولو ښکېلو اړخونو سره پراغنده تعامل کېده، خو یو شمېر سیاسي خوځښتونه او د ښځو له حقونو څخه د دفاع بنسټونه چې وایي د دغې ګډې اعلامیې غړي دي هم د دوهې ناستې پایلې ناکامې ګڼي. د افغانستان د ملي هدایت ګوند ویاند داود فیضی ازادي رادیو ته وویل:
نشسته و نتایجش یک
زه دا غونډه او پایلې د ملګرو ملتونو لپاره یو لوی ناکامي ګڼم. دا به هغه وخت بلیالي و چې د طالبانو په ګډون د جګړې کې خواوی د ازادۍ لپاره متحده جبهه او د افغانستان د ازادۍ جبهه د یو بل په وړاندې او د ځینو ډلو او سیاسي ګوندونو ځانګړي استازي هلته حضور درلود چې د اوسنیو شرایطو لپاره اغیزمن تمام شوی وه او اساسي بدلونونه یې راوستي وه.
د
شنبه های ارغوانی غورزنګ مشرې مریم معروف آریان هم ازادي رادیو ته وویل:
فضلونو د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان د کرکېچ د حل لپاره د ځانګړي استازي ټاکل یو ناکامه او ناسمه پریکړه وه. نو ټول مخالف ګوندونه او خوځښتونه افغان ولس او افغان سیاستوال لپاره اړینه ده چې د افغانستان په اوسنی حکومت باندې توافق وکړي. په افغانستان کې د طالبانو خپل سری مشروع دیموکراتیک او غیر متمرکز حکومت دی.
د دغه سیاسي جریانونو د دویم اعلامیه په اړه مو وغوښتل د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو ویاندې زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ورنکړ، خو تر دې وړاندې طالبانو تل ادعا کړې چې د دوی حکومت ټول شموله دی، د ټولو خلکو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه پکې خوندي دي. تر دې وړاندې دغه سیاسي جریانونو چې شمېر یې ولسو بنسټونو ته رسیږي په خپل لومړی اعلامیه کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي څخه غوښتي و چې د دوه په ناسته کې د افغانستان ټولو ښکېلو سیاسي اړخونو ته په برخې ورکولو سره د یوې هر اړخیزې ملي پروسې له لارې د افغانستان د اوسني حالت د بدلون او د ناورین د حل لپاره یو قانوني حکومت جوړولو ته زمینه برابره کړي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم په غزه کې د جګړې جزئیات ته تم شو. د اسرائیل د بیرنیو حالاتو ادارې ویلي دي چې نن د فبروري 2 د بیت المقدس ښار ته څیرمه په لویدیځ غاړه کې د اسرائیل امنیتي پوستې ته نږدې درې فلسطینیانو په موټر چلوونکو ډزې کړې دي. په پیښه کې یو تن وژل شوی او د یوې ښځې په ګډون 15 نور ټپیان شوي دي. پولیسو د ټپي شوې ښځې روغتي حالات د اندېښنې وړ بللی دی. اسرائیلي پولیس وایي د امنیتي ځواکونو افسرانو ملکیانو په ډزو سره دوه فلسطینی وسلوال برید کوونکي وجلی او یو بل ټپی کړی دی. د پولیسو په خبره برید کوونکي د لویدیځ غاړې د بیت لحم اوسیدونکي و. د رویټرز خبري اژانس راپور پر بنسټ د حماس سختدریځ ډلې د برید پر غزي د اسرائیلي ځواکونو بریدونو ته یو طبي ځواب بللی دی. حماس وسلواله ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګریز سازمان په توګه پیژندل کیږي. په غزه کې د جګړې له پیل مخکې په لویدیځ غاړه کې تاوتریخوالی شتون درلود، خو د جګړې له پیل راهیسې په دغه سیمه کې مرګونی نښتې زیاتې شوې دي. د تیر جمعې په ورځ د اسرائیلو په جنوب کې د فلسطینیانو په ډزو کې 2 وژل شوي وو. بیت المقدس څیرمه بیا په لویدیځ غاړه کې د فلسطیني وسلوالو بریدونه په داسې حال کې دي چې نن د فبروري 22 د غزې په جنوبي ښار رفح باندې د اسرائیلي ځواکونو هوایي بریدونه زور اخیستي دي. له دې وړاندې اسرائیلي ځواکونو ګواښ کړی و چې د ښار ته به ځمکني ځواکونه واستوي. په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې څه باندې 500,000 فلسطینیانو په رفح ښار کې پناه اخیستې او په دې سیمه کې بشري وضعیت په اړه اندېښنې هم مخ په زیاتېدو دي. پر رفح ښار باندې د اسرائیلو بریدونه په داسې حال کې زور اخلي چې تمه ده په اسرائیلو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي په غزه کې دوربند د ټینګولو هڅه هم وکړي. د حماس او اسرائیلو جګړې ورسره هغه پیل شو چې حماس ډلې د 3 اکتوبر میاشتې په اومه پر اسرائیلو بریدونه وکړو چې 200 اسرائیلیان ووژل او 250 نور غزې ته راغمل ویوړو. دغه بریدونه په ځواب کې اسرائیلو پر غزه هوایي او ځمکني بریدونه وکړو چې تر اوسه د غزې د امریکتي وزارت په خبره باندې شاوخوا 9,000 فلسطینیان پکې وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به هم ورشو په دې اړه بر سره جزئیات واوري چې یو نوې څېړنه ښیي چې په افغانستان کې لزګونه لرغونی ځایونه له منځه تللي.
د امریکا د شیکاګو پوهنتون د کلتوري میراثونو د ساتنې مرکز یو څېړنه ښیي چې په افغانستان کې لزګونه لرغون ځایونه د بولدوزرونو په واسطه تخریب شوي دي څو د سیستماتیکي لوټ لپاره زمینه برابره شي. په دې څېړنه کې چې د پنجشنبه په ورځ د بی بی سي د نړیوال سرویس لخوا خپره شوه راغلي چې د سپوږمکۍ د انځورونو شننه ښیي چې دا لوټل په افغانستان کې د پخواني جمهوریت پر مهال پیل شوي وو او په 2021 کال کې د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته هم دوام لري. همدارنګه ویل شوي هغه لرغونی ځایونه چې په دې جریان کې زیانمن شوي لرغونتوب یې د برونزو او اوسپنې دورې ته رسیږي او ځینې یې له میلاد څخه 1000 کاله مخکې پورې اړه لري. په دې څېړنه کې ویل شوي چې تر ټولو زیات پیژندل شوي ځایونه د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې دي. د شیکاګو پوهنتون د کلتوري میراثونو د ساتنې مرکز څېړونکو د سپوږمکۍ د انځورونو او نورو وسایلو په مرسته په ټول افغانستان کې له 9,000 څخه ډېر لرغوني ځایونه پیژندلي دي. د بلخ ولایت یو شمېر اوسیدونکي هم دغه موضوع تاییدوي. د بلخ ولایت اوسیدونکي میرویس صدا کوي چې په دې وروستیو کې په دې ولسوالۍ کې دوه لرغوني آثار په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي.
د دوه لرغونو ځایونو څخه یو د خلکو پر مخ تړل شوی دی ځکه هغه یې ویجاړ کړی دی. حج پیاده او برجا یاران هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د دغه راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې یو شمېر طالب چارواکو ادعا کړې وه چې لرغونې آثار یې کشف او یا له قاچاق وړونکو څخه یې ترلاسه کړي او له قاچاق څخه یې مخه نیولې ده. په همدې حال کې یو شمېر لرغون پوهان او د فرهنګي او تاریخي چارو کار پوهان وایي دا د حکومتونو دنده ده چې د تاریخي ځایونو د ساتنې په موخه د غیر قانوني کیندونو مخه ونیسي او د عامه پوهاوي په برخه کې هڅه وکړي. د فرهنګي او تاریخي چارو پوه غفور لیوال وایي د افغانستان په هغو سیمو کې چې د مرکزي حکومت تر واک لاندې نه وي د لرغونو آثارو لوټېدل په اویایمه لسیزه کې پیل شوي او ښایي د طالبانو حکومت د بېغورۍ له امله تر ننه دوام لري. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پرته له دې چې یو مسؤول مرکزي حکومت د دې مخه ونیسي او د ملت عام شعور پورته شي په دې برخه کې ولس تاریخي آثار خپل شتمني وبولي او د خپل ملي شتمني د لوټ مخه په خپل ولس ونیسي لپاره مرغ بللار د اوس لپاره په نظر نه راځي.
افغان لرغون پو نیک محمد مستندی غوري هم لازادي رادیو سره په خبرو کې پر دې مسلې ټینګار وکړ.
خله ساعت تاریخي کې داره اهمیت خاص تاریخي است. باید ټول هغه سیمې چې خاص لرغونی او تاریخي ارزښت لري امنیتي پوسټه ولري او د خپل سری کیندونو څخه مخنیوي وشي. چې له بده مرغه دا کار کلون رئیس په افغانستان کې روان دی.
سالهای متمدی در افغانستان کار جریان داشته.
د یادونې وړ ده چې د ړنګ شوې جمهوریت نظام چارواکو تل د لرغونو آثارو د ساتنې خبرې کړي او ویلې دي چې د دغو آثارو د لټېدو مخینه ولیده. د تاریخي مسایلو یو شمیر کارپوهان په افغانستان کې د طالبانو د لومړي واکمنۍ پر مهال په بامیان کې د بودا د ستورو مجسمو ویجاړولو ته په اشاره سره طالبان د تاریخي ابداتو په ساتنه کې په بیغوري او له اسلام څخه مخکې اړوند د ډیرو لرغونو آثارو په ویجاړولو تورنوي.
اوس به هم کنړ ته ورشو او له کډوالو سره د مرستې په اړه تفصیل واورو.
په کونړ کې د افغاني سری میشتي ریاست مسولین ویل پاکستان څخه په زوره درابستل شو کورنۍ څخه یې 250 سره د خوراکي او نورو اړینو توکو مرسته وکړه. د یاد ریاست مطبوعاتي دفتر مسول محمد اسماعیل د بشل شو توکو او اندازي په اړه ازادي راډیو ته وویل،
په کونړ کې د افغاني سری میشتي لوري راستانه شو کډوالو کورنۍ سره د لس قلمه خوراکي توکو مرسته ترسره شو. یاد خوراکی تو کی چیر ترکی هواد لخوا تهیه شیو، پکی هر کورنۍ دا 50 کیلو وړو لس قطعی شدی، 2 لیټر غوړی، 3 پاکټ مکرونی، لس بوتل د لوخو وینزلو شامپو، 3 قطعی د جامو وینزلو فوډر، و تختی کمفلی، لس جوړی مختلف نو البسا او یو جوړ بوټان شاملو پکی هر کورنۍ ته ورکړل شي.
هغه بای کومې کورنۍ چې لمرستو پاتې دي هغه ته به هم دې ته ورته کومکونه ورسیږي. له پاکستان څخه په جبر رابستل شوی کورنۍ وای هلته په تیره نږدې نیمه پیړۍ کې ځانونو ته کاروبارونه او د ژوند اسانتیاوې برابرې کړې وې، خو د پاکستان حکومت داسې چلند ورسره وکړ چې هغه هر څه ترې پاتې شول او دوی خالی لاسونه له ډیورن کرخې راواړول. اوس چې له سری میاشتې څخه مرستې ترلاسه کړي پرې خوشاله دي. محمد ګلاب او عزت الله
پاکستان کې ماجون او سراغلو کډوالو ته افغانستان ته راغلي. د سری میاشتې موږ ډېره مننه کوو چې په دې لنډ او تنګ وخت کې موږ سره متصاجلې مرسته
وکړه. پاکستان کې مهاجرین اوس راغلي د سری میاشتې تر وخت د زړه درته مننه کوو، لازمه همکاري سره وکړه.
پاکستان د 2023 کال په اخیری میاشتو کې په ښکارا په زوره د بیا اسناد او افغانانو دراوستلو لړۍ پیل کړه.
تاسو لا پیغامونو
تاسو سلام راډیو آزادۍ ته سلام کوم، خوشاله کوم یم لرزه یو د جمله متقاعدین او نایمه د سخت مشکلات سره مخامخ یو د درې کال کې د طالبان ولی د موږ تقاعد نه کړي، موږ خو نه چور کړای، نم چپول کړای، نم څوک وژلی دي، نم خیانت کړای د ملک، نو جاسوسان او غلامان و د تقاعد پیسې ولی نه کړي، خو نشر کړی چې لوري کوپلیاز خلاص.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ز ساحل د غزنی ولایت د یکول سوالی څخه پیغام ته پریږدم. نو ز لزادی جدا هلرم سیما پیغام نشر ک تر لورپون چارواکو په هله باندې سیور سی زکه د دینجنو کوم مکتبونه دی د شپږم ټولګي پوره دم بایس څنګه شو خلاصي زکه کناره نه د ذکر حق لري خجنم د ذکر حق لري خدا پاک دې خجنه او کناره نه په دوه پرس کړای ده نو به یې زر تر زره د اخلاص او سلام به احترام.
السلام علیکم. دا شیخ صاحب دې امیر المؤمنین دې پکای خو په څنګه کې دې د دیولس په یفار مزوم ملت زخ څوک واو دې دا چای خو په څنګه کې راو مو نه پوهیږم درې کاله د مخه پر دغه افغاني خلک لانیدل، نن په خپل دغه کالدار خلک تکو دا څنګه اسلامیت دی؟ دا څنګه کورونه چپکو خلک کسوي خلک ورکی یو سړی دوام غږ نه کولی د خدای ری نه دی نه څه چات سړی شکایت او دلته چې خپل ژوند له نور بیا زار دا څنګه اسلام دی؟ دا څنګه دی د قران عالمان خلک درې بدرسه خلک خوار زار خلک د ماښام ډوډۍ نه لري کثیر څوک وایي چې دا زموږ مخالف دي ته وګوره د مایې دي نه د تکاوتیان د کونټیان د به یو ماښام نه ورکوي ورور نه ده بس خپل پر ځان یې خپل افغاني لري نور تنزل ما إني أشكى ودي سنور دقيه مزنون بلا تجاب يتسوك تولى خير والصلاة والسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوی منی مای کی درته آزاد اوردونکو پروگرام لري خو تر هغه وړاندې لند خبرونه په غزنی کې طالب چارواکي وایي نن دوه تنه د علي لالا سیمې په یو فوټبال لوبغاړي کې په محضر کې دم کړل. طالبانو سره محکمې نن د فبروري 28 په اعلامیه کې ویلي ده دغو کسانو د قصاص پرېکړه د دوی د مشر ملا هیبت الله خونزاده د فرمان او درې محکمو له حکم وروسته شوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزي ځل بیا ویلي زده کړه پر ښځو نر فرض ده او افغانستان حق مهال پرمختګ کولی شي چې نرو ښځې زده کړې وکړي. ښاغلی تنگزي نن دا څرګندونې په کابل کې د نجونو دیني مدرسې په فراغت غونډه کې کړې دي. ښاغلی تنگزي له دې وړاندې هم ویلي هیڅوک داسې کوم دلیل نه لري چې وایي د ښځو تعلیم فرض ده. وخت طالبان لستنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر ټول تعلیم بندیز لګول شوی دی. د امریکا او تهران امریکا د تهران او مسکو ترمنځ فوزي همکاري ته باندې خني سروې له ایران څخه روسي ته د څو بالسټیک توغندې او د لیک راپور کړی دی. روټرز خبري ایجنسی چهارشنبه پورز راپور کړی چې ایران د روان کال د جنوري رهيسي په څلورو بستو کې په سلهاو توغندې روسي ته انتقال کړی دی. یو ایراني چارواکي د نوم له خودلو په شرط روټرز ته ویلي چې په راتلونکو څوونو کې به نورې بستې هم روسیه ته وسپارل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د ازادي راډیو سره خبرې کوي چې هم دوی کولی شي په دې اړه مستقیما خپل نظر څرګند کړي، خو دا غب خبره د ایران او روسیې پوځي همکاري هغه څه دي چې ټول نړۍ باید ورته اندېښمن شي. او د افغانستان د فوټبال د والیبال غوره لیګ د دریم پړاو سیالۍ او نیمه پایلو بیدن پنځشنبه تر سره شوې او د پایلو په لوبډلې معلوم شوې. د والیبال فدراسیون د خبر پر اساس باندې په دمرنۍ نیمه پایلو به کې عمل بلات د هندوکش او دویمه نیمه پایلو به کې بوست سپینغل لوبډل ته ماتې ورکړه. پایلو به د جمعې پر ورځ د کابل پر وخت ما سپخین دو بجی وروسته دو ملپلات او بس لوبلان ترمت پر سرشی.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسدالله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو ز اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې ونی کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو ټولنیزو مسلو پیغامونه راته پریخي، لو وچکالی نیولې تر مخابراتي ستونزو او د غراز بیوزلې پوري. په دې پروگرام کې تاسو له متخصص ډاکټر صاحب سره مرکه هم اوري. دغه متخصص ډاکټر په افغانستان کې د سرطان ناروغي پر څرنګوالي غږیدلې دی او دا چې د سرطان ناروغي درملنه او تشخیص په افغانستان کې څومره امکان لري په دې اړه باندې هم معلومات اوري. د پروګرام په روسي برخه کې د ورکشو ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه هم لري ادمه باسي خو پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم، محمد حنیف الهام د زابل ولایت مرکز کلات نامدا پیغام درته پرېږدم. د زابل په مرکز کلات د تورې په سیمه کې چې کوم بند باندې کار شروع ده، خوشبختانه بلته وایم چې د بند نیوی یا پنځه نیوی سلنه کار بشپړ شوی دی. واز پنځه ول سلنه یا کار پاته ده، نو ان شاء الله په راتلونکي کې باندې کارم بشپړ شي او دا دمب نور ګټه اخسن ته وسپارل سي. نو زه په دې باندې باورې ما کچیر په هیواد کې هم دغه بنسټیز حیاتی کارونه یا پروژې پر لار باندې واچول سي او پر دغه پروژو باندې کار وسی په ډیر چټکی سره به ان شاء الله زموږ دغه د وچکالی ستونزه حلېږي. نو دا یو داسې دم جوړ سوی د چي واقعتم د ډیر لری لری ځای څخه خلک ورته راځي سیل تا ډیر یو بنسټیز کار سوی د ډیر زیات کار سوی د اپرندې پرمداغ انجنیرانو وي چې د هیواد لپاره هم د اسنستل کې دونکو او نه هریدونکو خدمتونه کوي. نو خدای دې وکړي چې هم دغه زده خوشحالي خبرونه نور هم په هیواد کې ډیر سي چې هم دغه بندونه جوړ کړي زموږ بیان دی وبره وګرځوي او دغه وب مهر کې را مهار کړي را وی ګرځوي دم کړي تر څو زموږ د وبو هغه کومه سطح چې بلاندې شو سوي د امدا بیرته راپور ته سوي زموږ کړي دلې زوريدلې ول اسلام دغه ستري څخه وژغورول سي. نو د حکومت استاد څخه ډیره زیاته مننه د سیدغه سي حياتي او بنسټیزو کارو ته مخه کړی ده.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه حمید الله علی زید هلمند ولایت کې کیول فالو ته دوم کوم. دا هلمند ولایت کې کیول فالو خو د پخوا ته هم دا سی یو صحرایي سیمه ده او په دې سیمه کې د زما په پیاسر د شلو کلونو په دې خوا ټول طالبان وکمنان دي. په دې منځ کې کوکې داسې کسان نسته چې یو ابل ته ګلان ورکړي یا داسې دا خبره هیڅ په دا خوا کې نسته او نم رواج ده او نم څوک اجازه ورکوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا آزادی ریڈیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. ګل ولیم د هلمند کجکی ولسوالۍ اجا بابا د سیدونکو نو جوړ دراس په داش کې ورور مشته بیسم خدا سیستم کارانه سم دا غشتنه د شي بیسم خدا مشته کشي.
السلام علیکم. زما سلام د ملا یعقوب خانم لا فاضل خانم د ټولو مشران ته ورسیږي. زه د دروشې دانو موریم. زما شکور په ترخنه ور کې دی یار سره یا درک لري یار طالب یا درک لري. زما څه خدرې شي دان بیا سترګو بیا سروت للی د دې دنیا څخه ما په سترګو د دوی سترګې نه دی لیدلې. د دوی داسې ځواني خاورې سپې چې د دوی ځواني په داسلو نه پر کې دی. یو ځواني نه دغه پسخان مناولې د شهیدانو په پلرو په مند ووهي چې تیسې ویل تیس ول د شهیدانو مندې و پلرو ناسته و مکی شریفې ته مندې خو د الله په بلا سې تیسې ول د شهیدانو پلرو ناسته و مکی شریفې ته موږ ولاړ څه ول د لارې خرڅ یې دی ورکوي د جیب خرڅ دی ول دی راواخي. موږ خپله چې د عیال غله درلودله لا مو خرڅه کړه لا مو خرڅ ور برابر کړي لا مو هغه د جیب خرڅ ور برابر کړي. تیسې را ولاړ شو اس دوی مې پرېښووله چې هر شابه والا وو هر دلګۍ مشر وو هغه تیسې مکې معزومې ته واستوئ. دا نو ولاقه زما پر خوله باندې تیسې راځي له دغه چې وم خدای دې ستیسې اچ قبول کړي زړه مې درد کوي. دا بیا لاسو بیا پښو دا په زړه سوري دا په زړه نه یو کوګل ولاړ دی. دا مو څنګه پرېښول تیسې ولې داسې کوي تیسې ولې داسې جپا د دې شهیدانو د منډو د پلرو سره کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند څخه د ازادي رادیو ته د پیغام پریږدم. د غزمج د هلمند په ګرمسیل لوسوالی کې د کوشنیانو خوارزواکی چې د بهاندازی زیاته سوی ده. نو مخکې کلو کې د دوه درې کال د مخه به دغه دبليو پی والا دغه د سوی تغذیه مواد راوړل د کوشنیانو لپاره چې کوشنیانو په سوی تغذیه مرزي اخته ونو دغه مواد ورکول. نو دا ډیر وخت کېږي د دوه کال کېږي د سوی تغذیه مواد چې د مشکل نکان ته چې مجار وخت ماشومان بوزو دغه مواد چې پښتنه ځینې وکوي نه دی راغلي نو کم سوی دي. نو زموږ د سیاتمی والا څه دا غوښتنه ده چې د نورو خیره بنسټو سم دا غوښتنه ده چې دغه د هلمند ګرمسیر ولسوالۍ ته پام وکړي چې دلته بیا اندازې زیات ماشومان په دغه سوی ته غزیه باندې اخته دي.
السلام علیکم. د ازادې راډیو ټول کارمندانو ته سلامونه نیکې هیلې. نو نن مې تاسو یو رپورټ واوري د یو خورکۍ وید ما ورور دی په ترکیه کې. نو درې میاشتې کې چې هلته دا په زندان کې دی. نو زه وایم دا حقیقت دی. نو د مخبل ورور دی د همه میاشته چې وسم مالته بر حاله باندې دی. نو ډیر بد شرایط دی بد حالاتو کې دی. یعنی ډوډۍ ورته سم نه ملاویږي زنګ کولی نشي. په میاشت کې یو زنګ راو کې هغه یو دوه دقیقې یو نیمه دقیقه وغږیږي رانه کټي کې او بل د ژمي واقعا خورې دوی باندې دی وسه پورې د چ دی په خپل ما کوم کالیو کې چې بندي ما کالی او څه پوری په ځان کې دي. نو د حقیقت د ما د خپل ډیر کوشش وکړ چې خپل ورو ته مې کالی او کورته د ژمي د سامان ورو ورو سم خو نشو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو خبرونه ته منتظر سیستې دا وشتنه مې د طالبانو مجاهدونو وړونو څنګه چې دا مشکل د تندې د وبو څنګه ترجیو د شونګ د وبو سره پازاب یو د طالبان څنګه دا غوښتنه ده چې دا ما سیما سي دګر د مکمله باندې کې مشت دی پر ماجد باندې یو یو څرخ کې برمو ودرې ودی وي مش په شونګ وبو سره پازاب یو. نو دوی مرستي بشي نو داسې کې وس یو سرایته ورکړی یو سرایته نه ورکړی هغه د تین سره مختی بالانو اوري موږ بيخي در په در در په در یو مزج مګول افغان يم د پرات څنګه خبره کوم قربان سم الله دې ذات.
السلام علیکم. د ازادي رادیو محترم کارکونکو ټول ته زما د طرفه سلامونه قبول کړئ. خدای جو کی چې جوړ روغیاس د درغنداو اند کندار درغنداو د ولسوالۍ سره هیڅ کم کومه کونه نه کیږي. خلک په ډیر دربدری کیږي وچکلی ده. باید دغه د مرستې پروګرام جاری وساتل شي خصوصا ارغنداو ته. ارغنداو چې دی ډیر زپلې دي. ستاسو ته توجه څخه مننه. سلامات اوسئ.
السلام علیکم ازادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. بعد له سلامه زمانم پیدا محمد اصولی د غزنی ولایت ناوی ولسوالی اوسیدونکو یم. چې د ازادی رادیو شروع سوی ده له هغه راسیې زه اورم تعقیبوم یې ښې خپرونې لري، ډېر په زړه پورې پروګرامونه لري. په ټولو پروګرامو کې زما د ازادۍ راډیوي مجله ډیره خوښېدله، خو متاسفانه اوس په ناوه کې سمه نه اورېدله کېږي. نور د ټولو کارکوونکو ته مبارکي وایم. خبر نه یم، راډیو مې هم خرابه ده چې دا څه وجه ده چې دا نن د راډیو په هکله تاسې خبر ورکړی ده پر واټساپ باندې. نو بیا هم مبارکي درته وایم چې کلیزه یې ده، که چې د نور معلومات نه لرم پر خدای مسپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو، څنګه یاست؟ په خیر یاست، خدای مو وساته. ور دغه د بیسیم خدا په بغنی کې ستا د هلمند ولایت بغنی په ولسوالۍ کې ورور سم کاټان نسته ودناله میرواز خدا موږ ته څه ګټه کوي؟ تیس خدا موږ ژغ په ازادۍ راډیو کې شیر کې چې سم کاټان د بغنی ولسوالۍ ته ودانه سم کاټ نسته نه پور پو پیدا کیږي نسته دغه سپواته زر دي دلته ستانه سم کاټان نو تیسې د زموږ شیر کې چې ور د سم کاټان راوي دلته
د ازادۍ راډیو کارکونکو ته نیکې هیلې احترامات شي پیرزوینه وړاندې کوم. الله دې وکړي چې جوړ روغ یاست. نو ورور موږ مخکې هم د خپل ږغ پورته کړی دی، زموږ د ږغ رسول یوازینی منبع ازادۍ راډیو ده. خدای دې وکړي چې تاسو دا زموږ پیغام د حکومت مسؤولو چارواکو ته کښېږدې. موږ د هلمند ولایت موساکلا ولسوالۍ څخه خبره کوو. د هلمند ولایت موساکلا ولسوالۍ، د کجکي ولسوالۍ، د نوزاد ولسوالۍ د دې دشتو اوبه ډېرې ټټې شوي دي، اوبه یې ډېرې لاندې تللې دي. خدای پاک دې وکړي چې د حکومت چارواکي موږ د دغه اوبو غم وخوري او موږ ته یو بندونه جوړ کړي یا ولې راوکاږي. زموږ د موساکلا د رود اوبه هر کال چې کال ابي اوبه ټولې ځې د هلمند پر رود ګډېږي او بیا د ایران پر خوا باندې ورځي. نو خدای دې وکړي چې د امارات چارواکي زموږ غم وخوري او موږ د دې سخت حالات څخه راوباسي.
السلام علیکم سلام سید علی رضیت سلام ورور ګلنده د کتر غوند چې د هم دې ګور غاړه مې چې د خلک دروغ نه وایي رسمي نه مخلوق د پکر سره د غبي هیڅ شوک دې نه مې زما دې په خاطر سمې کوم دې تزار تر مونږ د ټول افغانستان کا شزه د کندر دې ګرد پر پازه دې رسمي نه چات سړی و جالي پکر دې کاری د خپل ځان بل څوک نه منې خپل ماشونه اخلي خپل په کورزندانو کې ساره دي چې څوک د یو خبرې ورته ووایي هم نه 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 د ښار وایي چې د پاسي د ادارې خلک دي اوس که دغه څوک یو خبره وکړي د ژوند ساکم قسم په خدای کوي وکړي ول دا خبرې چې موږ کوو د سر په سودا یې کوو نه پوهېږو وروره چې دا رسنۍ هم نه دوی سره لاس دي ناجانان زموږ په سرنوشت لوبې کوي دا خلک بې سنه په څنګ دي وروره په والله که هېڅ څوک یا درواغ یا پس ولې نه غریب نه نه دا ډیوان والا خدای خپل یو فضل کړي دغه زموږ د غزغي رسنۍ کې نشر کوي وروره موږ خو والله والا ناس دا لا دربار
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پریخي وو. په دې هله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي او هغه کوم ستونزې چې تاسو یاد کړې هغه ستونزې ته د حل لارې چارې ولټول شي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 201.
سرطان یو وژن کې ناروغي د خو روغتیا پلان وای چې په افغانستان کې هم د محل د سرطان د تشخیص دوا مرکزونه یوازې په کابل کې فعالیت لري او د غرس په زونونو کې هم د سرطان د تشخیص مرکزونه شته. سرطان څه ډول ناروغي ده؟ په افغانستان کې د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي؟ په همدې او اړوند نورو مسلو می د سرطانی ناروغي او د متخصص ډاکټر محمد امین یمال نظر پوښتلی دی.
سرطان مو مجموع داسې تعریفو په ساده ډول چې د په بدن کې د حجراتو د غیر نورمال نمو او د کنټرول نه بیرون نمو ته سرطان وایي. د سرطان لاملونه مختلف لاملونه کېدای شي، محیطي عاملونه دي، جنټیکي یا فاميلي عاملونه دي، او د انسان لایف سټایل موډیفیکیشن ورته وایي یا ژوند محیطی عوامل گرد غبار شعاع او په انسان کې ټول نه مهم چې دی خلک چې زمونږ په شمالي علاقو کې ژوند کوي یا ساحو کې، خصوصا دوی د لاندې غوښې خوري هغه باندې مالګیا چې دا ټول نه زیات د سرطان خطر فکټور زیاتوي. او متاسفانه زمونږ د مرۍ یا د معدې سرطان زیات عوامل او زیات مریضان چې دي هغه د شمالي علاقو دي. یخو علاقو خلک معمولا د تخار او د بدخشان خلک دغه وسیدین کې په دې مرزه مطلقي.
په افغانستان کې کوم ډول سرطان ډیر عام دی ډاکټر صاحب؟ ځکه ستاسو سره کار ور سره دی، له ناروغانو سره د معدې سرطان، د ځیګر سرطان، که هم د وینې سرطان، یعنی د سرطانونو کوم ډول په افغانستان کې نظر نورو ته ډیر عام دی اولی؟
معمولا په نارینه وو کې خاص سرطانونه دي چې هغه ډیر عام دي. په نارینه وو کې لکه پروستات سرطان دی، د مری سرطان په نارینه وو کې عام دی، د معدې سرطان په نارینه وو کې عام دی، او کوم خاص سرطان چې په ښځو کې عام دی هغه د سی بی سرطان دی یا موږ ورته افساده اصطلاح تای وایي کی سرطان زیات دی، او همداسې د رحم او د تخمدان سرطانونه په ښځو کې زیات دي. او بیا نور سرطانونه چې دي معمولا د کولمو سرطانونه یا د داسې د پښتورګو سرطانونه، دا په خاص جنټیکي عواملو پورې او د انسان د ژوند په تغیراتو پورې یا زندگی پورې اړه لري. زیات نو معمولا په افغانستان کې زیات سرطانونه چې د مری سرطان دی او د معدې سرطان زیات.
په افغانستان کې دغه تلاسیمیا پیښې هم ډېرې دي. دغه تلاسیمیا یا د وینې کمول چې په هرو دو میاشتو کې یا په هر یوه میاشت کې یا په هرو څو میاشتو کې ناروغ اړتیا لري چې د وجود لپاره نوې وینه واخلي، دغه تلاسیمیا له سرطان سره څومره اړخ لري؟ خصوصا د وینې له سرطان سره څومره اړخ لګوي که نه هغه بیل ستونزه ده او د وینې سرطان بیل ستونزه ده؟
تلاسیمیا معمولا موږ ورته د وینې سرطان یا د توري سرطان نشو ویلای. دا د وینې یو د سرو کرویات یو قسم نه مریضی ده چې سرو کرویات چې کله د توري نه تیریږي هغه ته ځان ته تغییر نشي ورکولای. معمولا توري موږ په ساده اصطلاح وایو چې هغه د منځه وړه وی خوري. په دې حالت کې توري هم وړيږي او د وینې سرو کرویات هم کمیږي چې مریض معمولا په اول وختو کې کما وینه اخلي او وروسته د ژوند په اخري مرحله کې زیاته وینه اخلي. چمدا زیاته وینه اخستل د مریض د مرګ سبب کیږي. او معمولا دا د وینې سرطان نه وي، دا د وینې معموله جنټیکي مریضي وایي نه د وینې سرطان.
او دغه د سرطان مرکزونه چې تاسو یاد کړئ دوه دانې دی په کابل کې بیلابیل روغتونونو کې. دغه مرکزونه کې ډاکټر صاحب د درملنې امکانات څومره دي او تشخیص څنګه کیږي؟ یوازې په همدې دوه روغتونونو کې او کنا په زونونو کې هم داسې روغتونونه شته چې هلته پکې سرطان کم تر کم تشخیص دی لیسی؟
خوشبختانه چې اوس محل په پاکستان کې په کابل کې دوه مرکزی د سرطان مرکزونه لرو چې ما مخکې یادونه وکړه. په دې مرکزونه کې تر ډیره حدا تقریبا کوم چې د 90% مزیات په دې کې د سرطان تشخیص هم کیږي، او تقریبا د 80% پورې په دې کې د مرکزونه کې د سرطان عملیاتونه یا تداوی هم کیږي. او متاسفانه کوم وایو موږ اکثرا تقریبا 90% پورې مریضان داسې هم دي چې ورسته د عملیاتو نه شوا ته ضرورت لري. چمتا غشوا موږ په پاکستان کې نه لرو او بیا نږدې ګاونډي هیوادونو ته لیږو. او لدین ته تاسو بل پوښتنه وکړه چې بغیر له مرکز نه موږ په معمولا د سرطان وزارت په مزار شریف کې او هرات ولایتونو کې هم د سرطان مرکزونه لري. والته معمولا کیموتراپی یا د سرطان واکسینونه تطبیقی، او بیا چې کله مریض واکسینونه واخلي بعد د بادي تداوی لپاره یا عملیات لپاره کابل مرکزی دوه روغتونونو ته رالیږي چې دا هم د مریضانو سره په خپل وخت کې زیات کومک کوي تر څو د مریضانو کابل ته د راتګ او هغې د سرخوږی سبق نه شي.
د سرطانی ناروغي او متخصص ډاکټر محمد امین یمال و چې له آزادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادۍ راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوریدونکو د پروګرام وروستۍ برخه د ورکشو عزیزانو د لټه پروګرام لاندې برخه ته ځانګړې شوې چې دا پیغامونه او دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
د نادرکی اعلان عبدالرزاق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، د غدوتنه ماشومان دی یوې دینی مدرسې طالب العلم دی چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلی اوسیدونکي دي. له پنځشنبه ورځ مازیګر څخه لکور وتلی، تر اوسه معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 52 22 20. او بل شمیره ده: 0 52 21 9.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته، همدا وخت شیبه خیر. نور الله هجران مال کابل. زمونږ یو ورکشوی عزیز تقریبا 4 کال کېږي، او مخکې ما په همنه صف کړی په ازادۍ رادیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب نوم دی، داسې د 28 کالو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري، او په اعصاب مغزو کې جوړ دی. خاصې د کور نه خپه شوی تللی دی، 4-5 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمنګ د واتس اپ شماره د البته زما د واتس اپ شماره ده چې 4 ساعت خلاص ان شاء الله چې خبر راشي، عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره: 0 54 15 103. یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3. بل اتصال شماره ده، غم درته وایم چې ساده شماره ده: 0 58 1 1 6 9. یعنی 0 8 1 1 6 9. په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي. باقي ښه پروګرام او ښه ورځ.
سلامونه د ازادۍ رادیو مینوالو ټولو ته، خاص او ځانګړي سلامونه کوم په دې هیله چې ټول راتر کروغ د صحت جامع فرتن وي. ګډونوال سرتاج ننګرهارې مو بیا در سره له مزار شریف نه یم. چې د مزار شریف بلخ خار نه زمونږ د یو ملګري ورور نادرکه شوی دی. که هر چا ته معلومات وي د ورورې او بیا د زړه له همدردۍ دې را سره په دغې شمارو برخوال شي. لومړی کې اتصالات: 0 8 6 5 15 45. بله شماره ایم ټی این ده: 0 58 9 3 9 4. وسته روشن نمبر وایم: 0 9
شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا یو ځل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف د بلخ ښار نه درکه شوی دی. شمارې وروسته کې تکراروم، صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت، صفر اووه سوه اتاویا نه سوه درې نه سوه څلور، صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا، صفر پورا اووه سوه افغان نمبر دی، صفر پورا اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت. په دې هیله وروره که چې پیغام راته نشر کې تر پایه او په بار بار نشر کې به تاسو زار باقي ښه وختونه او د الله په امان.
ګران وروره سرتاج ننګرهاری، تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی، نو موږ خو ستاسو دغه پیغام خبرو، خو به تر به دا وي چې تاسو په راتلونکي کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړئ او په هغه کې د دغه ماشوم نوم او ځینې نشانې هم یاد کړئ. مننه.
سلامونه نیکی هلی د ازادۍ رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونی ټول او اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براتره غو جوړه ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په ده پسې سخت پریشان دي. کچیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یاره د سره په تماس کې، نو د مهربانۍ لمخې دی ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي، صفر وسوه وویش دو څلوېښت یو اویا. شمیره یو ځل بیا تکراروم، صفر وسوه وویش دو څلوېښت یو اویا. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دی زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اعظم حسین د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکو ورته احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کاله کېږي چې نه درکه سوی دی. موږ د پاړه باندې هیڅ معلومات نه لرو او مرې دی درویش کاله یا څلورویش کاله. کوم ورور چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوه شمېرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري، صفر اووه سوه درې اته سوه اته دوه سوه. بله شمېره وایم، صفر اووه سوه دوه شپږ سوه اوولس اته سوه یو څلوېښت. وسلام په احترام.
بلې، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ وسې شغلې طاهر روشان صاحب، تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې، ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو، دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا پنځه ویشت کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچیری محمد داوود هر څوک پیژنې یا د محمد داوود ته شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده، صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه. شمیره یو ځل بیا وایم، صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نه. یعنی صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس. او دویمه افغان بیسم شمیره ده، صفر اووه صفر شپږ درې نه دوه اووه او صفر اته. نو همدغه شمیرې دي، دواړه دواړه زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ غږ اوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پېرې تاسو ته شوق ته شجر ششته پروگرام د خدای په امان.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.